Radio. Radio Azadi.
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه د افغانستان په نوو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل شوې ده چې تالند او برېښنا به ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خبرتیا کې ویلي دي چې په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د دې بارانونو له امله د سیلونو د بهیدلو امکانات شته. د عینک مسو د کان له سیمې ترلاسه شوي 1430 لرغوني آثار به تر ارزونې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ ویل چې دا آثار به د لرغون پېژندونکو له لوري پاک شي، ترمیم به شي او تر ثبت او تسجیل وروسته به ملي موزیم ته انتقال شي. د وزارت زیاته کړه چې په دې آثارو کې له خټو، ډبرو، فلزاتو، شیشې، هډوکو او لرګیو جوړ شوي توکي دي چې د کوشاني او ساسانی دورو مسي سکې، کتیبې، جامونه، پیالې، څراغونه، د مسو د سپندونه، عقیق، لاجورد، عاج، د هډوکو مرۍ او یو شمېر نور وسایل شامل دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا آثار تر 5000 کلونو ډیر لرغونی دي. په هرات کې د خطاطانو د ټولنې په همکارۍ د کوفي خط لومړی نندارتون د دوشنبې پرست پرانستل شو. په دې نندارتون کې د کوفي خط 5500 ډوله هنري آثار راغونډ شوي چې په ځانګړي ډول د لومړۍ هجري پیړۍ د هنر استازیتوب کوي. دا نندارتون به د پنجشنبې ورځې تر اخره د هرات ښار په علامه صلاح الدین سلجوقي تالار کې پرانسته وي. د اوکراین ولسمشر د دوشنبې پرسو ویل چې د اوکراین عسکر د هیواد په شمال ختیځ کې له بهرنیو کرایي جګړه مارانو سره په جګړه بوختي. د ولادیمیر زلنسکي په وینا دا جګړه ماران له بیلابیلو هیوادونو لکه پاکستان، چین او د افریقا له جنوب برخو ورغلي دي. د اوکراین ولسمشر تر دې مخکې هم مسکو تورن کړی وو چې د اوکراین پر ضد جګړه کې د چینایي جګړه مارانو ګمارنه کوي، خو پکین دا تورونه رد کړي دي. روټرز سټان سرګندوي چې ښاغلی زلنسکي د اوکراین په شمال ختیځ کې په خارکیف کې د جګړې له کرښې څخه تر لیدو وروسته په ایکس کې ولیکل چې د دوی پوځیان د چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو د کرایي جګړه مارانو راپورونه ورکوي چې دا کسان به بې ځوابه پاتې نه شي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف سبا یا بل سبا روسیې ته ولاړ شي او هلته له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې ویتکوف به د چهارشنبې یا پنجشنبې پر ورځ روسیې ته ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ښاغلی ټرمپ روسیې ته تر راتلونکي جمعې مهلت ورکړی دی چې داسې یوه معامله وکړي چې ورسره د اوکراین درې نیم کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې دوی تل دې ته خوشحالیږي چې ښاغلی ویتکوف په مسکو کې وویني. د امریکا ولسمشر ویلي دي چې مسکو د اګست تر اتمې نیټې د اوکراین د جګړې په تړاو یو تړون ونکړي، بندیزونه به پرې ولګول شي او لوړې تعرفې به پرې وسه شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. او سلګونو افغانان له تاجکستان ایستل شوی دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. دا به هم واوري چې په جولای کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیات شوې.
په شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام ملاو نه شو، ځکه چې فیصله سیاسي حکومتونو په ځای باندې زمنګ ملټری اسټابلیشمنت کړی دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو هند ته د امریکا له خبرداري خبرو او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ
په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحه پراخ شوې دي، کار ډېر شوی دی.
په بهر کې د افغانانو د فرهنګي هلوځلو د پراخېدو علت څه دی؟ په یو راپور کې به وړاندې په خبرونه کې په تفصیل واورئ. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په تیرو څه باندې دوه اونیو کې نږدې 400 افغانان له تاجکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. IOM په یو راپور کې څرګندوي چې د دې خلکو لویه برخه په زور له تاجکستان ایستل شوي دي. په تاجکستان کې میشتو یو شمېر کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی چې پولیس افغانستان ته ونلی شي. جزئیات په دې راپور کې
ولستانه هغه چې د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو او د غهواده د ایستلو بهیر پیل کړای. هلته مش یو شمیر افغان کډوال وای چې دوی د نیول کېدو لوري حتی د لومړنۍ توکو د اخیستلو لپاره هم خپل کورونو نسی وتلای. جینوې لازادي رادیو سره خبرو کې اندیښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي لږ دي ننګونو سره به مخ سي. له دې ټلې وی افغاني کډوالۍ چې نه غوښتل راپور کې نو خبر سي. ازادي رادیو سره د غږ بدلولو په شرط وویل
خود ما د کوم واجبې فانتزي می ترسم کې د ګیره پولیس نفتان برده مرځ شو نه کوله.
موږ نور کډوال ډیر ویری ګوچ پولیس مو ونی نسی او مو نشړي. موږ خپل کورونو هیڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې موږ د کورنۍ کوم غړی ناروغ شي او موږ مجبور شو چې له کور وزا وختون ته یوسو. په ډیره سختي خپل ورځ او شپې تیر ولکه په زندان کې چيو.
په تاجکستان کې ویبل افغان خزي چې نه وختل راپور کې مخبور سي وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو د محدودیتونو لامل خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
موږ هم مثلا کې افغانستان بریم د خطر هستیم. موږ د کودکان خورد است اینجا خوب است.
افغانستان ته ولاړ شم له خطر سره مخ کیږم. زما ماشومان کوچنی دي. دلته خده کول شم بهر ولاړ شم کار وکړم ترڅو هغوی ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړم. خو په افغانستان کې نشم کولای.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اگست تر 3 پورې شاوخوا 1,300 کسان د شیرخان بندر لاري له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اگست په 4 په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې د دې خلکو 90% په زور ایستل شوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنیدونکو کې 90% نارینه، 80% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي. 90% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمېر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و. هغه موده چې د جولای په 20 پای ته رسېدلې ده. له دې مخکې یو شمېر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل شوي و او افغانستان ته ستانه کړل شوي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول او له دغه هیواد ایستل شوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چیرې هم د تیر جمهوریت نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي. د رسنۍ وی مسولې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غزولو غوښتنه کړي خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي جواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سب سوي چې ډیری درې هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول ډیر شمیر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربېره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
له تاجکستان مو د افغان کډوالو د ایستلو راپور اوریده. د سیملې یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال د تیر چهارشنبه په ورځ د جولای 13 په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستنه کړی دي. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې تمه کیږي په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر هم زیات شي. د دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 340 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت په دې وروستیو کې یو شریه څلور میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته هم د دغه هیواد د پریښودو وروستی خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت لخوا په هغه بیان کې چې یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر کړی د پاکستان په ټولو ایالتونو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې د پی او آر کارت لرونکو په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. د دې کارتونو موده د جون په دیرشمه نیټه پای ته رسیدلې ده، که څه هم تمه کېده چې دا موده به تمدید شي او په دې اړه بحثونه هم روانو، خو د پاکستان د کورونیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په اتلسمه په یوه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې ده چې د دې کارتونو موده ونه غځوي. پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2001 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یا نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په همکارۍ صادر شوی و. لایوی خبرته وروسته به واوري چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې د ترهګرو بریدونه زیات شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته شخړو او امنیت انسټیټیوټ وایي چې په تیره جولای میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه د جون د میاشتې په پرتله زیات شوې دي. له پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه راپور لري.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو او بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آئی سی ایس ایس د اگست په درېمه نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو لخوا دوه اتیا بریدونه شوي چې پکې د سلو زیات کسان مړه او یو نیم سل نور جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د جولای په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 215 کسان مړه او د 200 زیات جوبل شوي دي. اداره وایي چې په مړه شوي کسانو کې زیات تر شمیر د عام ولستا بریدونو کې وسلویخ عام ولس او شپږ دیرش امنیتی سرتیری وجلی شوی دی. د پی آئی سی ایس ایس یو غړي خلدون خان مشال ریډیو ته ویل چې د جون د میاش په نسبت په جولای کې د وسلوالو په بریدونو کې 15% سیواوال راغلي.
شدت پسندو 14 کسان په دغه جولای په میاشت کې کډناپ کړي وو، نیولی کړي هو، خو مرګونه چې کوم دی په سکیورټی فورسز کې آغا 32% کم شوی دی او په عام خلکو کې دا مرګونه 21% زیات شوی دی او په شدت پسندو کې دا مرګونه 49% سیوا شوی دی، زیات شوی دی. بلوچستان چې دا په دویم نمبر باندې راځي 28 اٹیک کې اور ایوا هم شدت پسندو حمله دا په پنجاب، سند، آزاد کشمیر او یا په اسلام آباد کې ندا ریکارډ شوه، خو یو اٹیک چې دا په دیامیر چکم ضلع د گلګت بلتستان دی کې ریکارډ شوه. دا
په اسلام آباد کې یو بل سیډنیز مرکز سینټر فور ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټډیز د جولای په میاشت کې خپور کړی خپل یو راپور کې وایي چې د روان کال لومبېش په ګمیاشتو کې شپږ سوا او ویش بریدونه شوي چې پکې د سلیریش سو زیات کسان مړه شوي دي. راپور وایي چې د کال 2015 په لومبې درې میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو بریدونو او د امنیتي ځواکونو لخوا په جوابي عملیاتو کې 900 کسان مړه شوي، بلخوا د اپریل نه د جون د میاشت پورې 203 اویا پیښې ثبت شوي چې پکیش پک سوا او 15 کسان مړه او 300 او 80 جوبل شوی دي. سی آر ایس ایس په خپل رپورت کې وایي چې روان کال لومبه درې میاشتو کې تر ټولو ډیر د سکیورټی فورسز کارکونکي وجدي شوی. په پیښور کې خبريال لحاظ علي مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو فیصلې دي سیاسي ګوندونه په خپل خوخه وکړي.
که د ترهګرۍ په ضد جنگ دی نو د بده مرغه د خیبر پختونخوا په شمول باندې د ملک مجموعی د پالیسی زمنګ ملټری اسټابلیشمنت جوړه کړی دا، نه چې سیاسي حکومت جوړه کړی دا. او سیاسکم ملٹری اسٹیبلشمنٹ نه غیر هر یو سیس ته په خاص نظر کې ګوري د هر سیس چې دا سې کرسما کلا انسرجنسی راشي بغاوت شروع شي نو داغي سیاسي توګه باندې مخنیوي ډیر په اسانه کیږي او ډیر یو مشهور قول دی چې کله هم ته داسې قسمه ترهګرۍ سره مخ شي نو هغه 80% په سیاسي او 20% چې کوم نه هغه په ملټری چې کوم آپریشن دي داغه دلارې کیږي د بده مرغه په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې 80% ملټری په ذریعه شوې دي او 20% نم کم په سیاسي طریقو د دې مسلو حل کتلې شوې ده د هغې د وجې نه ترهګر ختم شو شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام ملاو نشو ځکه چې فیصلی سیاسي حکومتونو په ځای باندې زمنګ ملټری اسټابلیشمنت کړی دي کدا فیصلی سیاسي حکومتونو ته ورکړل شوې په نېشنل الیکشن پلان باندې عمل درآمد شروع شو چې کوم سیاسي حکومتونو یو خاص باقاعده ګایډلاین ملټری اسټابلیشمنت ته ورکړی دی زما په خیال باندې په ملک کې به امنیت ته دوام ملاو شي د ترهګرو دا ډلې به هم ختم شي د پاکستان او د افغانستان تعلقات به هم ودان شي
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د مئی په میاشت کې شوه 2 اتیا وسلوال بریدونو کې یوازې 1 اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي په پیښور کې خبریال غلام دستگیر مشال ریډیو ته وویل
اصل کې خبره دا ده چې زمونږ د نورو صوبو او د دې صوبو ډاینامکس بدل دي کمنګا بلوچستان ګورو په بلوچستان کې یو فل فلج انسرجنسی روانه ده یو سپریټیست موومنت روان دی نو پاغه کې دغه وجه ده چې دا د قشانته د طرحه غره او د بی امنۍ واقعیت چې دا ډیر زیات دي بارډر چې ده یو طرف ته ایران سره ټچ ته او بل طرف ته د افغانستان سره هم داغي بارډر ټچ ته نو تاسو وګورئ چې د تیر سلويختو کالونه چې افغانستان کې چې کم بد منی شوې ده داغي اثرات په پاکستان کې مشته ده کم چې د جهاد په نوم باندې سوویت یونین خلاف چې کم جنگ شوی نو هغه د پاره زمونږ په قبایلی سیمه کې او په پښتونخوا کې ډیر زیاته ذهن سازی شوی و ریډیکلایزیشن شوی نو داغي د وجه نه دلته داسې ایلیمنټس ته دي چې هغه وخت تر وخه سٹیټ د پاره ریاست د پاره مسائل جوړي په مشرق کې زمونږ د انډیا سره کم بارډر دی پنجاب سره هم ملاو دی او هغه د سند سره هم ملاو دی انډیا چې دی هغه ک ډایرکټ دلته نه کوي لګیا دی خو په بلوچستان کې چې انسرجنسی دا کم چې علیحدگی پسند تحریکونه جاری دي نو پاکستان وایي چې موږ سره د ډېر سالیډ ثبوتونه دي چې په دې کې انډیا داغي مرسته کوي داغي ملاتړ کوي
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبه و میاشتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي عملیاتو کې 950 نه زیات وسلوال مړه او 300 زیات گرفتار شوي دي راپور زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې و عام اولس او یو د امن کمیټې غړي هم وجل شوي
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا غوښ وکړ چې له هند څخه به د روسي د تیلو د پیرودلو له امله پر هندي مالونو تعرفه لوړې کړي بل لور ته نیو ډیلی د خبرداري غیر عادلانه وبله او ټینګار وکړ چې د خپلو اقتصادي ګټو ساتنه وکړي د هند حکومت دوه سرچینو هم روټرز اټنس ته ویلي چې هند به د ترامپ له غوښونو سره سره له روسي څخه د تیلو پیرودو ته دوام ورکړي ولسمشر ترامپ د دوشنبه په ورځ په خواله رسنۍ کې ولیکل چې ان هم له روسي ډیر تیل اخلي او هم د تیل په آزاد بازار کې په ګټه پلوري خو دې ته نه ګوري چې په اوکران کې څومره خلک د روسي د جنگي ماشين له خوا وشل کیږي ترامپ زیاته کړه له همدې عمله به پر هندي مالونو تعرفه ډیره زیاته کړي روټرز اټنس ته هند بهرنیو چارو د وزارت د بیان په وینا خبر ورکړ چې وایي نوې ډیلای په خپل ملي ګټو او اقتصادي خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات وکړي دا ویان سیاتوی چې د هند په نقشه کول نه عادلانه دي او نه معقول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی دی کچیرته ماسکو د جمعې تر ورځې له اوکراین سره د خپلې درنیم کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه اوچت نکړي په هغه یوادونو باندې به پنځونه ولګوي چې له روسي انرژي واردوي ماسکو تر اوسه د دې ضرب العجل سربیره داسې څه نقشه نه ښکاره کړي چې د اوکراین د جګړې په برخه کې به خپل دریز بدلوي خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د دوشنبه پر وسویل چې دوی مسکو ته د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سفر ته سترګې په لار دي. ټاکل شوې ده چې سټیف ویتکوف ترجمه مخکي په مسکو کې لروسی چارواکو سره د اوکران د جګړې او د ولسمشر ترامپ د خبرداري په تړاو خبري وکړي. هند د لویدیز له فشار سره مخامخ دی چې د 2022 کال په لومړیو کې د روسیې له خوا د اوکران لبرید رئیس له مسکو څخه ځان لری کړی. نیوی ډیلی له روسیې سره د خپل اوږدمهاله اړیکو او اقتصادي اړتیاو په خاطر تر دې دمه مقاومت کړی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان اوس مهال د وچکالي له سختې چپی سره مخامخ دی. دغه دفتر په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د سمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمی بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپل اکسپانا په یو بیان کې چې پرون د اگست 3 خبر کړي ویلي د بارانونو کموالی، د ځمکه سخت وچوالی او له نورمال لوړې تودوخه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړي او د څاروي لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخه درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ خودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندی، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوی چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوی چې دغه ولایت به ته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله د خټکیو سګنې سیزن خنوو.
دا وخت د خټکو خو ډیره سخت وچکالۍ وه او هغه زمونږ کم خټکی فصلونه چو هغه موچلو. نور للمه چې کمی وی هغه باندې بارانونه ونه شلو، فصلونه ونه شو او اته تر دې چې اوسه پوری دا د سخا کو بچی دي د سکلو بو دا نشته دی. وچکالی ډیره زیاته ده، دې سره ډیر زیات منګه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالی اوسیدونکو وزیر ګلو ویل د وچکالی لامل ډیرې کورنۍ له سیمي وتلی. نو موړي ویل د اوبو کچا دومره ټیټه شوی چې لامل آن باغونه وچوي.
سکال په سمنګان ولایت کې بارون بيخي کم شوی وو د پسرلی موسم کې او د منی په کم موسم کې چې مونږ کله بارون ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارون نه وو. نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي او د چې بارون هم کم وو او واور دومره زیات نه وي، سکه لږ مشکلات ډیر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له دې وړاندې د 3 جولای په 18 ویلي وو چې افغانستان سکل د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخه کې تیره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلي کېدو درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت لامل د اندېښنې وړ نه خده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبه په ورځ د اگست 3 په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. په خبرتیا کې راغلي چې د باران کچه له 15 ملي متر پورې اټکل شوی. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خای د اورښتونو د غټکل تخوخ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې د سږ کال د اورښ موسم له معمول څخه مخکې په ډیر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خای د وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
د چاپیریال اغیزې پر زراعت څومره شوړې دي؟ د کرهنې د متخصص هدایت الله عمرخیل نظر می اخیسته.
په زراعت کې د اقلیم تغییر ډیر زیات تاثیرات لري. چاپیریال تغییر معلوم داره، اما ډیر زیات تغییرات اقلیمی تغییراتی چې بدبختانه دا اکثرا دا اقلیمی تغییرات په افغانستان باندې کوو ایم چې تپل سوي دي هم شاید درسته خبري ولې په دې چې تاسو افغانستان د صنعتي مملکت نه ده او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لار نه لرو خو سره له هغه هم موږ باندې تاثیرات زښت دي دي لکه په مثال توګه زه ویلی مخکې به زمای لږ مخکې وه په خپل وخت به البته اما اوس دا د ځینې وخت لږ تغییر کړی ده ډېر وروسته زمای راځي همداسې پسرلی هم لږ اوږد شوی ده یا که چېرې بارانونه وي هغه بارانونه په نورمال شکل باندې نه وي یعنې مطلب دا چې کله ډېر باران وي کله اسان باران وي وچکالیانې دا خپله ډېر منفي اغېزې لري په زراعت باندې او یا مثلا په دې شپو ورځو کې ډېر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلفو سیمو کې چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر مخې دي او سره له دې وچکالی او دا هم ډېر زیات د افغانستان په زراعت باندې البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په اورښت ډېر کم و د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه اورښت نور هم کم شوی ده یعنې جنوبي سیمې د موږ افغانستان بې حد زیات تپل شوی ده دغه اووه سال ته حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي نو معلوم داره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات مونږه البته کیدای شي چې په بعض سیمو کې لکه مثلا کندهار ته مثال وایم بعضې ولسوالیانې لږ نسبتاً چیستې وي دي اما په ټوله کې یعنې په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه شرایط جوي داسې وتې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و بعضې نباتات ته مساعد نه وه اما بعضې نباتات ته غوڅ خستې وي دي اما په ټوله کې منفي تاثیرات یې زښت ډېر دي او افغانستان له دې نه نه شي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي موږ تاثیر نه لري البته چې زښت ډېر تاثیرات لري.
په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلی واکمنې دوه وروسته ک په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډیر شمیر سره د افغان فرهنګیانو په کډوال کې دوه سره هلته د مثبت بدلون خبره کیږي په دغه هیوادونو کې مشتي او شمیر پخواني فرهنګیان وای دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. نور په دې راپور کې
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې دوه وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نوی وازی زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالي راغلي دي پرخوالي راغلي دي په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحه پراخ شوې دي کار ډیر شوې دي.
د دغه ټولنې په نوښت مود مخ کې د لونګ وامل په نوم یو پراخه مشاعره هم جوړه شوې و چې د بیلابیل اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسکونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشا بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې په خوا هم میشتو افغانانو ادبي ناست درلودي او اوس هم غونډې ترسره کیږي د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي خو د افغانستان نه د لیکوالانو شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغه غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکو کې په دې هیواد کې د افغان ملي پونوم د هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالي لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلي او ساو باسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بېلابېلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.